څه منفي وو. خغلی کرزی د انډیا ټوډای سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي اوس مهال افغانان لولو یستون سره مخ دي. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي باسواده افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر خوای اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بلل دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او خوځو د زده کړو او کار ته اشاره ویلي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولای شي چې اهلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او خزی اوګا د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزی داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړی کلیزه ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحد ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. خغلی ویسټ تیره شپه په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا $150 میلیون مرستې اعلان به د غذایي موادو د نامنې د لمنځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د خوځو نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړ. دا کړنلار چې سلور د شمادي لري پرون د مقاومت ملي جبهه په خپل رسمي وپاڼه خبره کړي. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهه په کړنلار کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته لپام کول پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دایې ده. د مقاومت ملي جبهه سمال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبب افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهه د کړنلار د اعلان په اړه سند دی ویلي، خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تیر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په همدی قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیروش کلن هادی ماتار د دویمې درجه قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتا کواسیمی څارنوال جیسن شمیت ویلي د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لنجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله برید شو او سخت ټپي شو. زه امید ظهیر ملیم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ ادرس دی. وړاندې به واورې چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
سترګې راته وتړلې او دې بوتللم. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنځ شنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واوري.
ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بندي کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدی عمل نیوکه کړي چې په کابل کې د خزو د پرونو اعتراضونو په ترڅ کې لتا او تریخوالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لایرن په محل هوایي دزي وکړي او درې بهرني خبريالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدار از ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر شوزو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان شوزو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډي وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بنت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادي راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته حالات پاړه خبر کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقوقو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوې چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیار راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکلو بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګوست د 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
د ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزور ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله دا چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې یو چا په خلو او د ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیز کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیرې وکال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز لکبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرې وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډیره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال او وختو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول.
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومي پاتې شوي.
منم بورا ده علی لیسا کې زده کوم په لسم ټولګي کې. لیساس خو مې دا دی چې څو ورځې په کور کې ناستې د ستنې کارونه کوو. ډېر خوشاله یې ډېر خوابت یې موږ نه وایي چې موږ د ښوونځي نورې راخلاص کړي. موږ چې به خوښ ښوونځي ته کړو موږ به ډېره خوشحاله وو، ډېر به ښه اوس باندې کړو. د خپلو سنفیانو سره به مو ښه درسونه ویله. نو اوس شی نه څه په کور کې ناست یې. ډېر خوشاله یو د سردردي رالوېدلې ده، سرچخنې رالوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. ای فکر و سوچ خو چې دا به څنګه سي مکتبه بولون خلاصې سبا به خلاص یې او دا به څنګه سي خو اسلامي معرف ویلې وه چې موږ ښوونځي خلاصوو خو در اوس پورې خلاصې نه دي بندې. زما امیدونه زما ارمانونه دا وه چې زه به انجینر سم یا به ماجم سم خو ما دغه واده پر ځان سوالي خو ونه رسیدل. دا م ډیر هرمانونه په زړه پاتې دون هرمانونه یې زړه باندې جوړه دون خبرې ما د کلیوالو په ځان وړي چې موږ وکړه ښوونځي ته کلو کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاخه به ټول داسې خبرې راپسې کوله. نو موږ به کلو نه مو پرې شېدلې دا ښوونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي. خپل تعلیم هم کول، خپل تعلیم مو کول چې موږ مرته مصرف پر ځان ورسوي، تعلیم پر ځان ورسوي. اوس ښوونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف آسات باندې مش په کور کې ژوند او زندگی کوو چې هیڅ نه تیریږي، نه ورځ او نه شپه روان تیریږي. په داسې حالت کې ژوند او زندگی کوو. نو موږ غواړو چې بیرته خپل ښوونځي ته راغس پښه ولاړ، پښه ایجاب کې ولاړ سو. په موږ هم خو پښه ایجاب کړو چې واسم په دغه شی ایجاب کې ولاړ سو خپل ښوونځي ته خپل ارمانونه کړو.
د پنځنبه راهیسی د غزنی او میدان وردګ په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت سیلابونه راوتی چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګ او غزنی کې ورسته یو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمیر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څباندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوې شوې چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالی تلفات اړولې دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته استولای ویلي
دونه به وایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدان سوي دي چې د دې څلور زنانه او پنځه ماشومان و او دوه هم لا درکه دي مفقود دي.
د ښاغلی مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه، فرعي او اساسي سړکونه، سلګونه جریبه کرانیز ځمکه او باغونه او همدارس سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لوی لارې بیرته خلاصې شوې او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپکلن انجلۍ ده، د اوبو وړي شهیدان شوی دي.
د ښاغلی رایت په وینا سیلابونو په سیدآباد او چاک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو، واغز، قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه، باغونه، کروندې او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلی مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
او افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اروپای ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسي پر وګړو د ویزی بند کړي. په عین حال کې د روسي یو ډیپلوماټ خبرداري ورکړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیواد په توګه د روسي د نومولو لپاره د امریکا هر راس اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدای شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید لمنځتلو ته پرې نه خودل شي. ښاغلی زيلنسکي پرون په پلازمینه کیف کې په یو ویډیوي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نشي کېدای چې اروپا د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا د مهمه نه وي چې څوک ورننوځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي. د اوکراین ولسمشر همدراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته ویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرح وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکو او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخته ضربه وویني او حتی ښایي پرې شي. له بلې خوا مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامی سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو موندلې چې د طالبانو د واکمنې په یو کال کې دیر خبريالان توقيف شوې دي او خبريالانو له څو ساعتونو ویل بیا تر څو میاشتو پورې په توقيف کې تیرې کړي او یو شمېر لا هم زندانی دي. د رسنوي او بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه وایي د وضعیت د بیان ازادۍ زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بندي شي. طالب چارواکي د خبريالانو توقيف مني، خو وایي قضیه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله لوتين په دې تفصيلي راپور کې لتیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبريالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړي، خو دا هم باید وایم چې دا راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو مطالبو په لړ کې چمتو شوی دی.
ما گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده هغو په گوتو شمیر خبریالانو لدل دی چه داده ی ده توقیف ده محال کسی لآزاده ی راژیو سره شریک کرده. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوی کوي، بد خبري کوي، ویل چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناس وي، ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی. لګ مې چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زما لسونه تړلی و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولېګدول شو. نو موړې د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن، یو اتاق یو سلول بود و درې سلول
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم. ماته د شپې لوبیا وچړولې راوړه، لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وضعیت تیر کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقيف کې تیر کړې، خو وایي بیل دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقيف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان ته بن ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زی بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې، خو طبعاً بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې ازادي رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیرس خبریالان په کابل ولایتونو کې توقف شوې دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل ویپانه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لږ تر لږه 50 نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو ویل،
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې چیرېده. په پلاس زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به می چې و پښتل ګنامې څه ده ویلې، ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبريال هم همداسې کې سراته وکړه،
زنی جدې دوه میاشتې بندیوم، زندان کې می سپکې سپوري ولیدې، هیڅ ګنامې نه و. اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګنایم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار را نواخست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون می خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرد له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کې سیر رسنی ذکرې. هغه چې 13 جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونه په تړه ونیوله، څلور ساعته کې نیولې و او ورته ویل ک بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبريال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زور وړین جونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهالو ویل، د خبريال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوت کړي. پر توقيف سربیره د تیر کال د اگست 15 چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سک کال تر همدې نیټې پورې لکتر لگا دیار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر و کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا ټلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د ټلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریمې هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند بې وزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبريالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلمه خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې د خبريالانو سره د ناوړه چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 133 هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند، او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل، افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر ازادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوې دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوې دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوې دي.
د ګوتو پښمیر یو شمیر نجونې چې له ټلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوې چې د خبرونو پر مهال باید له سرګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
زما د لورپور چارواک صدا هیله ده چې په دغه علمن ولایت کې د پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرد دلته په موشته په ګران ورپوره کوي. موږ اوس نه لرو ګران ډېر د لورپور چارواک په سیخه مخان نشل کې چې د مالونه راوګرځي د پاکستان د خوځ.
سلامونه احترامات د رادیو ټولو کارکونکو او ریډن کو ته لنګر هر څه قطعه سره پاړی کې خبره ده چې د غستونځي او مشکلات خو افغانانو ته لازل ابدی لیکل شوې دي. په دې کې خودی چا څه غیله پکار نه دا او نه دا کومانوي خبره ده که تاریخ مطالعه شي او په دې لو نظامونو کې هم ولکه د افغان ولس مشکلات نه چا حل کړی وي او نه ولکه زویږي کې ور کړی وي. اوس خو لا د شکر ځای دی او څنګه څه امنیت شته بشمیره جنازو کې څه کمای راغلی دی. فقط دوم د ستونځي چې د ولس نن سبا خطه پورته کوي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو مکاتب لا تر اوسه بندیدل دي او په داسې حال کې افغانستان ټول خوونکی کاغذ دی جګی دورې استادان دی او کدی ټیټی دورې استادان دی. معاشات به امارت اسلامي ورته په وخت په وخت ورکوي بیل قید او شرط څخه او بیل کوم خند او ځن څخه. نو د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر څو دغه ولس مخم ته نووړي کچې ته امکان وي دغه شپږم ټولګي څخه پورته دغه خونځي ته ور ممرته اجازه ورکړي چې دغه مخه دغه خلکو ته نووړي او دغه استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه یو څه وړواله راوړي چې تر څو دغه استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هات څخه د ازادي رادیو څخه مهله د چزمنګ د आवाज ټول دنیا د خصوصا د اسلامي امارات چارواکو غوګون ته ورسي. بل وسیله منګه د پیغام د لیګلو یا د आवाज د چتول نه لرو کا आवाज چتو د خل باندې راته بالغ دینم پرې د چ आवाज چت کو نو مزایره کولې شو نه خبره کولې شو. بس دغه یو وسیله د ولا پاک د چزمنګ आवाज تاسو نشر کړي. د تعلیم پر ابي تمام مخکې مویل چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پاک مبارک دی چې تعلیم علم په نر او په خزه فرض دی او تاسې طلب د علم وکي اگر چې په چین کې ولی نه خو په دې کې دا قید نه دی لګولې چې د شپکلن نه پورته جنې د تعلیم نه کوي او د افغانستان جنو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې دا د جناب وزیر صاحب د معرفت خبره ده. د خپل خبره دې بیرته والی په دې توبه وباسي خپلمانی دې پیوخی ابل ورځ دا خبره په خوست ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګول چې شپکلنی نه پورته نجونی تعلیم نشکوله او د افغانستان خو ډیر خ مکتبونه دي معلمان هم خځې دي مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
تاسو ټول مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دوی منی مې کې بعد ز د کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو هغه وړاندې نګری کېګو اته بجو او دیر دقیقې کې دون کې دی یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو سره ټکی واورو. د افغانستان په خوانې جمهور رئیس حامد کرزی وايي تیر یو کال کې پرته لدی چې یوازې مرګ ژوبل کم شوي نور هرڅ منفي وو. خغلی کرزی د انډیا ټوډې سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي اوس مهال افغانان للو یو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي باسواد افغانان هر ورځ لوطن وزي او تر خوې اقتصادي وضعیت په ډیر بد حالت کې دي. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ازای بلل ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرسته ترجمن دي او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. خغلی ویسټ دا خبره په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی. ویسټ دا څرګندونه داسې مهال کې کوي چې متحده ایالات پرون له افغانستان سره په دریو برخو کې 1.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کرنلار اعلان کړی دا کرنلار چې سلور دیر شمادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپل رسمي ویبپاڼه خبره کړي. په دې کرنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي تر دمګړی پوری طالبانو ته اوس په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته رسیدلې ده. په بیان کې راغلی چې د پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې کڅ هم تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو په دې یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن بریت کوونکی په عمدی قتل او بریت تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیرویش کلن هادی متار د دویم درجه قتل او بریت د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاک واسمې څارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 15 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. مانانا چې را سره وې او سم د زده کوونکو لپاره ځانګړي تعلیمي خبرونه درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لړن افغانستان خوانیز مستې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن ولولو. خونکې په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا وورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران او اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسني الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیځ پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو. او په دې برخه کې به هون کې اداره توي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړي او د مصر سیاسي تاریخ ته څه په میراث پریخي دي. دا تاسو او دا هم د خون کې درس
په تیر درس کې خموله چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطنیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1440 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1440 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودي. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسكر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقی او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راوستل شول. په بغداد سربیره بسره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه و.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانې تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې پخپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه نه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و.
د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورن په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221201. یو ځل بیا 00420221201.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د سونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شوې چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په 14مه د اګست پر 15مه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
لزلمیو کیو اللہ خبر دے
د دنیا گه دنیا گه علم پتسل سلا خبرو خدای دې دخلي دخلي لاړي دارو کا خدای دې دخلي دخلي لاړي دارو کا ز درد لنم شم دعا دعا ترتا زما د سوت نصیب کړو خدایا زما د سوت نصیب کړو خدایا هم زولې گل شوه ز غټه غټه وره جید اندې و جڑا جڑ مندے وہم وہم پر جڑا جڑم خلق کرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو سڑے پنی مانی مالار کی پریگ دے ملاب پردو پردو راوڑو سنگا سنگا او تڑ در صوبہ دا سے جدائی ویوار در صوبہ دا جدائی وخد ندان دچ جان سر سر پوی نکڑم پتم تم تم بادے زوڑکڑم پتم تم تم بادے زوڑکڑم نب دیار کلم او یار کلم نبا در در کلم روخ ستو بقدمو قدمو دے خدای مین کلم بقدمو قدمو دے خدای مین کلم جنے زمان زمال پار واخل قدم Thank you. ملنگے ملنگے کچکول بواخلم د ملنگے ملنگے کچکول بواخلم سود جانا جانا دیدن ونا ونکڑم نا راجا زلگے میں سو دنیا موڑ دے
سوات